ولا خوش آمدین.
من آقا صاحب ستوری مشه وقت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. بیا هم زما صفی ولستان اگزی او زما د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه ومنی په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم موربند عملی کړي. د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی تایید کړي چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. دا ټول تر خبرونو وروسته. د خبرونو سره ټکی د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. د هلمند والي وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي. او د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی تایید کړي چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر خلاف په دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. خبرونه د افغانستان اجرایه ریاست وایي د احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست وایاند امید میسم د سې شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښه نیت څرګندولو په هدف اوربند هغه انتخاب دی چې د حکومت مشران پرې د راتلونکي لوی اختر لپاره غور کوي.
تا بید قربان فرصت کافی است، احتمال داره که یکی از طرح‌ها
می باشه. تر لوی اختر پوری کافی فرصت شته و احتمال لري چې یو طرح هم داوی چې موږ په لوی اختر کې د اوربند بحث مطرح کړو. ښاغلی میسم د سرګندونی د سې شمې په ورځ وروسته له هغه وکړي چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د ویاند هارون چخان سوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. جزئیات وروسته اوریدلی شئ. د هلمند والي وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي دي. د هلمند والي جنرال محمد یاسین پرون دغه خبرې په هلمند کې په یو خبري غونډه کې وکړي.
سمود راپدې خو د جلالت نواب محترم رئیس جمهور د هدایت سره سم امنیتي تشکیل او قانونو ته یو کمیشن تعین شوی او دغه کمیشن د بندیانو د خلاصون لپاره د هر ممکنه لارو لپاره خپل فعالیت شروع کړی.
د هلمند والی په وینا د موسی کلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان برید او ورڅخه د څلورو تیاو کسانو خوشی کول د همدې عملیاتو یو برخه وه. خو د طالبانو ویاند خر یوسف احمدي وایي په موسی کلا کې راخوشي شوي کسان جنایي مجرمین او اسیر شوي حکومتي سرتیري د دې خبره په دغو کسانو کې نه دي شامل. روسیه او تاجکستان د سې شنبې په ورځ له افغانستان سره په پوله کې تمرینات پیل کړل چې چارواکي هدف له افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو په وړاندې چمتووالی بللی. د فرانسې خبري اژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمرینو کې به تر 300 زیات سرتیري برخه ولري. دا د پخواني شوروي د دې دوو متحدانو ترمنځ د افغانستان پولې ته څیرمه په دې بڼه لومړني پوځي تمرینات دي. د تاجکستان دفاع وزارت ویلي شریک ځواکونه به دغلته د افغانستان څخه د ور اوښتونکو ترهګرو د لمنځه وړلو لارې چارې تمرین کړي. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د پوځ په حواله ویلي چې 400 روسي سرتیري او 300 زیات روسي پوځي وسایل په تاجکستان کې د روسیې له پوځي اډې څخه د تمریناتو ځای ته انتقال شوي. د روسیې او تاجکستان د پوځي تمرینات د افغانستان د بدخشان ولایت ته څیرمه ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې روسیې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو وخت په وخت اندېښنه ښودلې او چارواکو یې خبرداری ورکړی چې ښایي د داعش وسلوال د افغانستان له شمالي سیمو د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته د اوختو هڅه وکړي. تاجکستان په 2014 کال کې هم د افغانستان پولې ته نږدې د چین سره شریک پوځي تمرینات ترسره کړي وو. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید له یو برید روغ وتلی. دا د پاکستان د انتخاباتو سره د تړلو بریدونو د سپې تازه پیښه ده. د پنجاب ایالت پولیسو د سې شنبې په ورځ وویل پر شیخ آفتاب احمد او زوی سلمان سرور د دوشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال د اټک په سیمه کې برید وشو چې دوی له یو انتخاباتي غونډې څخه کور ته د ستنېدو په حال کې وو. پولیس وایي د آفتاب احمد په موټر درې مرمۍ لګېدلې خو نوموړی له برید روغ وتلی دی. د پاکستان د انتخاباتو سره د تړلو بریدونو د سپې په تازه پیخو کې په دوه اونیو کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي دي. تر ټولو یوه خونړۍ پیښه پر هارون بلاور باندې وه چې د هغه ګڼ پلویان او پخپله دی په پاکستان کې په پیښور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. په دې قانوني دعوه کې چې تهران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلی ویل شوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي توافق سرغړاوی کړی دی. آی سی جی یا د عدالت نړیوالې محکمې د سه شنبې پر ورځ دا خبره یو ورځ وروسته له هغه تایید کړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر ولیکل له آی سی جی سره یې قضیه ثبت کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز ته ویلي د ایران ادعا به اساسه ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایله مني چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفدارۍ لاسوانه کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
I have full faith and support for America.
The ways of America پر علي استخباراتي ادارو بشپړ باور لرم او د هغوی ملاتړ کوم او تل میکړي، خو زه ډیر قوي احساسوم چې د روسیې کړنو د انتخاباتو پر نتیجو هیڅ ډول اغیز نه درلود. نو مورید د شمې پر سپیل سینکی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې ویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله هیڅ دلیل نه ویني. دا مهم خبرونه. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com یا هم .org ته ورشئ، او همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک دلته هم د خبرونو پیدا کولای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د لوی اختر لپاره به له طالبانو سره د یو اوربند په طرح باندې افغان چارواکي کار وکړي.
تا بید قربان فرصت کافی است، احتمال داره که دوباره بحث آتش‌بس را مطرح کنیم.
د هلمند والی وایي د طالبانو په رهبرۍ او د دوی لخوا په جوړ شوي زندانونو باندې بریدونه زیات کړي دي.
سمود راپدی خو د جلال الدین محترم رئیس جمهور د هدایت سره سم امنیتي تشکیل او قانونو ته یو کمیشن تعین شوی او د کمیشن د بندیانو د خلاصون لپاره د هر ممکنه لارو لپاره خپل فعالیت شروع کړی دی.
او په نورستان کې چې زراعت د ډیری د ښځو لخوا مخته وړل کیږي، د ښځو لپاره د شنو خونو سهولتونه برابر شوي.
زمانو مالیکا یو بګی مټالو لسوال نه دا گرین هاوس چې د زراعت ریاست نه را کړی دی. مونږ ته تاسو پکې سبزی وکړي دي ته ډیر خوشاله. نور کلب چې بهر پټو کې مونږه سبزی کرل نو داسې بیخي کم دا حاصل وای را کولو.
د افغانستان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملی کړي. دا خبره د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د ویاند هارون چخنسوري په حواله کړي. په راپور کې د ښاغلي چخنسوري له خولې ویل شوي دوی هیله مندي چې وسلوال طالبان هم اوربند ته مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان اجرایه ریاست ویاند امید میسم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لوی اختر کې اوربند یو له هغو طرحو ده چې افغان چارواکي پرې غور کوي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د افغانستان اجرایه ریاست په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خنډ سرګندولو په هدف اوربند هغه انتخاب بولي چې د حکومت مشران پرې د راتلونکي لوی اختر لپاره غور کوي. د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د بل اوربند په عملي کولو د سولې لپاره خپل نیت په ډاګه کړي.
با اعلان آتش بس در آینده
خغل مسموی موږ هڅه کوو چې په نږدې راتلونکي کې د یو بل اوربند په اعلان د حکومت مخالف وسلوالو او نړۍ ته خپل خنیت په ډاګه او څرګند کړو چې موږ د جګړې پلوي نه یو. جګړه د هواري لار نه بولو، هڅه کوو چې د سوله ییزو لارو، خبرو او اوربندونو په اعلانولو یوې نتیجې ته ورسیږو او د افغانستان د جګړې مسله هواره کړو. تر لوی اختر پورې کافي فرصت شته او احتمال لري چې په لوی اختر کې د اوربند طرحه عملي کړو.
مطرح
کنیم. اغلی مهسم دا سرگندوان دا سی شمبه پورست دا وقت و روست لاغی ازادهی راڈیو سر وکلی چه دا وال ستریت جورنال رسپانی دا افغانستان دا ولسمشر محمد اشرفغنی دا ویان محمد هارون چخان سوری لقلی وویل افغان حکومت غواړي چې په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اور بند اعلان کړي. ورسپانې د ښاغلي چخان سوري له خولې زیاته کړې چې حکومت هیله مند دی وسلوال طالبان هم دې اوربند ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه هیله ښودلې چې دا اوربند یوې دوامدارې سولې ته لاره پرانیزي. د تیر کوچنی اختر په مناسبت افغان حکومت د جون له 12 نیټې د جون تر 13 نیټې پورې اوربند عملي کړ، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. له ازادي راډیو سره په یوې تازه مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل تیر اوربند څرګنده کړه چې ټول لوري له جګړې ستړي دي.
په دوه ته درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې خورونه تر اخلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه و نسوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بلعکس علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتي و دفاعي قوه ځان وښوده چې واقعا نظم و دسپلین لري او دا ثابته سوله چې ټول د جنګ نه ستړي دي.
د وال ستریت ژورنال د رپورټ له مخې په لوی اختر کې د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان د طالبانو، افغان حکومت او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل د هڅو یوه برخه ده. د سولې د عالي شورا ویان ساده سان تایری وایي دوی د دویم اوربند احتمالي اعلان ته هیله مند دي.
بدون شک هر اقدام چون مثل آتش بس ها هم که باشه
خغل تایری وایي بیل شک د اوربند په څیر هر اقدام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او د افغانستان د سولې بهیر ورسره پیاوړی کیږي. هیله من یو چې په داسې شرایطو کې به پر یو بل اعتماد پیدا شي څو وکولی شو زر تر زره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل شاهدان
یو.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د شتو هیله مندیو سره په یو وخت دې ډلې ویلي چې د خبرو اترو او یا په لوی اختر کې د اوربند په اړه هر ډول تبصره تر وخت مخکې ده. وال ستریت ژورنال د طالب بیان زبی الله مجاهد له خولې ویلي چې مشرتابه یې چې په دې اړه هر ډول پریکړه وکړي عملي بشي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته پرولا افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوږیست. د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر یې د طالبانو پر زندانونو او مشرانو بریدونه ډیر کړي. تورن جنرال محمود یاسین دقیقا وروسته له هغه دا خبرې وکړي چې د افغان کمانډو ځواکونو لخوا د سې شنبه په شپه پر یو زندان د چاپې پر مهال څلور اتیا بندیان راخوشي شول. تر دې وړاندې هم د هلمند کجکي ولسوالۍ اړوند یو زندان نه تر یو سل ډیر کسان چې څو پکې ښځې وي د افغان ځواکونو د شپنیو عملیاتو په مهال راخوشي شوي وو. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ لري.
تورن جنرال محمد یاسین د سې شمې په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی د سپارښتنې سره سم د طالبانو پر زندانونو او هغه ځایونو هوایي او شپنی عملیات پیل کړي دي چې د دوی رهبري پکې اوسېږي. یاسین ښه بېلګه یوه ورځ مخکې د افغان ځواکونو لخوا په موساکله ولسوالۍ کې د طالبانو د زندان د څلور اتیا کسانو راخوشي کول یاد کړل چې د یاسین په خبره اکثره بندیان د وسلوال پوځ هغه سر تیر ول چې د هلمند د جګړې پر مهال اثر سیول.
دا پلانونه موثر دي چې دې کې د دوی رهبران په نخ کېږي، دې کې د دوی ساقیدارې مرکزونه په نخ کېږي، دې کې دغسې بېګناه خلک چې بندیان دي دوی د ورور کونه خلاصېږي. همدارنګه د بیرون نه چې دوی باروت او بم او مواد انفلاقي انتقالي او سرکونه او پلونه او مکتبونه غورانه د هغو له منځه وړل دي او همدارنګه د دوی موټر بمونه او انتحاري مرکزونه له منځه وړل دي چې دا ډېر ښه تاثیرات لري په امنیت په برخه کې.
د 215 میوند کل اردو مسلم وایي د موساکله ولسوالۍ اړوند د طالبانو د زندان نه پر خوشو کسانو کې ادیب الکیان او یو شمېر ډاکټران هم شامل دي. د هلمند والی وویل در خوشو کسان تر لږ تحقیق وروسته به هغوی خپلو کورنیو ته وسپارل سي. شغل یاسین زیاته کړه د دغه ځانګړو عملیاتو ترڅنګ ډیر ژر په ندالی او مرجی ولسوالیو کې ځکني عملیات پیل کوي او هغه سیمې غواړي بیرته ونیسي چې په تیرو دوو کلونو کې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي وي.
بهر علاوه دې چې هغه ساحې چې د لاسه وتلي دي هغه د دشمن د دشمن پاکول پلانونه لري او ورس پورس یو تر بل هغه ساحې پاکوي او د امنیت ساحه لوی هغه مرکزونه چې د جهاتو په عقب کې او لرې ساحو پرتو ساحو کې پراته دي چې هلته خارجي او داخلي دښمنان زمونږ د دوی حمایت کوي او دوی مابسونه هم لري قرارګاه هم لري او نور جلسات ملسات هم اجرا کوي. نو د دوی هغه د سوق ادارې د ضعیفولو له منځه وړلو دپاره او همدارنګه د دوی رهبران تثبیتولو او نښه کولو دپاره مونږ دوامدار کشفي ارګانونه پی کار کوي او دغه ځایونو باندې دوامدار پخوا مونږ عملیاتونه کړي او سم کړي چې دا ډېر معاصر
دی. په داسې حال کې د طالبانو پر زندانونو او مراکزو د بریدونو او عملیاتو د شدت خبر ورکوي چې پروانه اونۍ کې د هلمند په مارجې نادالي او نرسراج ولسوالیو کې هم د تازه پیل سو هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو ځینې مهم مرکزونه بمبار سوي ول چې د چارواکو په خبره د وو ډېرو مهمو قمندانانو په شمول نه نور جنګیالي هم پکې وژل سوي ول. طالبانو خپل لور ته اوښتي طرفات نه دي تایید کړي. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د موساکلا ولسوالۍ د زندان د ځنګړو ځواکونو لخوا در خوشسو کسانو په اړه ولیدي چې حکومتي سرتیرو د ځان سره وړي زندانیان ټول مجرمین دي او د حکومت اسیر سوي سرتیر پکې شتون نه لري. محمد الاسفی د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو خبرونه چهار ځای یاست په انټرنیټ باندې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید ادعا کوي چې 50% طالبانو دغلته وسلې پر ځمکه ایښې دي. دی وایي چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ترینکوټ په شاوخوا کې جنگ کم شوی او خلک شاهد دي چې د خبره ډزې نه کیږي. قومي مشران هم ورته څرګندونې کوي او وایي چې طالبانو په سیمه کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی او وخت دی چې سوله وکړي. شریف الله شرافت له اورزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې 50% وسلوالو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او له مرچلو راکښته سوي دي. محمد شفیق اسدالله سعید د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د کمیدو لامل په دې وروستیو کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د دیني علماو پیتواوي وي چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل.
تقریبا د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا موږ په دغه شاوخوا تقریبا غیر له دغه جنګ چې دغه اوس فصله وربند څخه جنګ پر دې باندې شروع سو نور په ټوله د ترنکوټ په شاوخوا کې د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا یو ټک چانه دی اورېدلې. تر اوسه موږ د شهید او د زخمي ژغ چانه نه دی اورېدلې. دا چې دا ساحه نیول سوې ده دا په دې باندې دغه کې موږ تر 50% اضافه په دې متيقین یو چې د جنګ ګراپم راکښته سوی دي او مخالفین هم د جنګ څخه خلاص.
شاغلی سید د غراز زیات کړه چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو هم ورسره اړیکې نیولې چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي او د امن کور غوښتنه کوي. له دې سره په دغه ولایت کې قومي مخوره او د نظر خاوندان بیوای چې د غلطه تر 50% هم زیات وسلوالو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او د سیمې د خلکو په زړونو کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی. د دغه قومي مشرانو له ډلې عبدالباري باور او عبدالرحمن ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما د علما او زما د طالبانو ورونو سدا تقاضا ده چې ورور زه دي ورور یم چې ما وژنې. دا کوم چې دی وژلې دي په ورځ د ماشر به بس خاص تر سوسی. قران داسې نه وایي لکه چې په غلطه استعماله د خپل محبوبیت لاسه مور کوه د خپل اسلام په ټکر کې ما چوه م د اسلام سره خلک متنفر کوه.
دا خو په یی ژه چې دا پیتوا هونو دا د یو سړی کار نو دا د ایچا او دا پیتوا د هیچا په دغه نه ده سوي. دا د اسلامي هیوادو د ټولو اسلامي هیوادو او دغه هم د الله امر وشي دغه پیتوا او دغه به دغه ځای کې بکیږي او دا به راځي.
دغه قومي مخور له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه وسلوالو طالبانو لپاره د امن کورونه جوړ کړي کوم څوک چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي د نفوسو وده د عوایدو د ټیټېدو او د بېوزلۍ د کچې د لوړولو سبب ګرځي. ښاغلي مستور دغه خبرې پرون د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل هر کال 6,50,000 کسان د افغانستان په نفوسو ور اضافه کیږي. ناجیه صاپی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
افغان چارواکي د نفوسو زیاتېدل په هیواد کې د عوایدو د راټیټېدلو لپاره خطرناک او ګواښونکی ګڼي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د سه‌شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې ناستې ته وویل په 1988 کال کې د افغانستان نفوس 10.5 میلیونه و، خو اوس دا شمېره 1.5 میلیونو ته رسېدلې ده، چې په وینا یې تر 2050 کال پورې به دغه شمېره 8.5 میلیونو ته ورسېږي. د نوموړي په وینا د نفوسو وده د اقتصادي ودې په پرتله چټکه ده، چې دا کار هیواد د بېوزلۍ پر خوا وړي.
د نفوس همدې پراختیا او اقتصادي ودې سره بېوزلي هم زیاته شوې. لوی اغېز یې دا دی چې زموږ اقتصادي وده د نفوس له زیاتوالي سره یوه اندازه نه ده. زموږ د نفوس وده چټکه ده او د نفوس زیاتوالی د کرنیزو ځمکو د کمېدو سبب ګرځي او کرنیزې ځمکې په سرپناه بدلوي، چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د عوایدو او کورني تولیداتو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي هم دا شان وایي، د نفوسو له زیاتوالي سره د بیوزلۍ او د عوایدو د کمیدو ترڅنګ روغتي او ټولنیزو خدمتونو، سواد او اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د نفوسو وده 2.4% ده. همدارنګه د یاد وزارت شمیرې څرګندوي چې 8% یعنی د افغانستان د نفوسو 15 میلیونه له 15 کلنۍ کم عمر لري، چې د کار په شرایطو برابر نه دي. د خبرې داسې مهال کېږي چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو دقیقه احصایه لا هم نه ده موجوده. په همدې حال کې د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې مسؤلین د نفوسو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي د یو سالم مدیریت په نشتون کې هیواد له بحران سره مخ کیږي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نفوس باید مدیریت شي. هغه هیوادونه چې ډیر نفوس یې درلود لکه چین، هغوی په ډیره ښه توګه د نفوسو ګټه واخیسته او مدیریت یې وکړ، چې اوس د نړۍ په یو اقتصاد لرونکي هیوادونو کې شمیرل کیږي. خو که چیرې مدیریت نه شي، په ځانګړې توګه کابل کې به موږ له ډیر لوی بحران سره مخ شو.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان له هغې ډلې سیف الدین سیهون، که څه هم د افغانستان د نفوسو په تړاو دغه شمیرې دقیقې نه ګڼي، خو وایي د هیواد نفوس باید کنټرول شي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان لا تر اوسه د یو قوي لازم ځواک خاوند نه دی، نو په همدې اساس د نفوسو د کنټرول سیاست باید تنظیم شي او تر ډیره د نفوسو د ودې د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوي او فرهنګ جوړونې لپاره کار وشي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نړیوالو چاپی خبرونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي مخامخ خبرو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. وال سټریټ جرنال لیکي په واشنگتن کې اوس محاسبه بدله شوې ده او امریکایي چارواکي دا ویره لري چې شایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د ولسکلنې جګړې لپاره نور زغم ونه کړي او خپل ځواکونه له دې هېواده وباسي. ورسپانی بیا له طالبانو سره د امریکایانو د مستقیمو خبرو وړاندیز ته اشاره کړې ده او په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازي ایلیوت انجیل خبرې راخیستې دي، چې وایي طالبان ادعا کوي چې په بشپړ ډول به نړیوال تروریزم ته شا کړي او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته به درناوی وکړي. د دغه امریکایي استازي په وینا هغه وخت رارسېدلی دی چې نتیجه ترلاسه شي، ځکه چې طالبان په خپلو خبرو کې جدي دي. همداراز لورل میلر چې تر تیر کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی و، وال سټریټ جرنال ته ویلي دي چې د طالبانو، امریکا او نورو غاړو ترمنځ له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي. میرمن لورل زیاتوي چې په دې خبرو کې پکار دي چې متحد ایالاتونه په ډیر قوت داخلوي تر څو نورو ته د منلو شي، ځکه چې واشنگتن د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم اړخ دی. د سولې د همدې احتمالي خبرو په اړه یوه بله خپرونه ټایم مجله لیکي. د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې له طالبانو سره مستقیمی خبرې وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د دې مجلې په باور دا پریکړه د ټرمپ په ادارې کې د افغانستان په ارتباط یو تخنیکي بدلون دی چې رامنځته شوی دی. خبرونه وړاندې لیکي پخوا واشنګټن پر دې ټینګار کاوه چې له طالبانو سره په هغو مذاکراتو کې برخه اخلي چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي. طالبان له اوږدې مودې راهیسې وایي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي خو له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. تایم بیا د اسوسییټډ پرس اژانس په استناد دا خبره راخیستې ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو ویلي دي چې تر اوسه امریکایانو له دوی سره د خبرو لپاره رابطه نه ده نیولې او له دوی سره د مذاکرو خبرې یوازې د رسنیو له لارې اورېدلې ده. طالبانو په ورته وخت کې ویلي دي چې دوی د خبرو لپاره د امریکایانو رسمي بلنې ته انتظار کوي خو طالبانو دا خبره هم کړې ده چې امریکایان باید د خبرو لپاره یو شمېر ګامونه واخلي، د طالبانو مشان له تور لیست څخه بهر کړي او د دوی د قطر دفتر په رسمیت وپیژني.
د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر د دې قانوني دعوې د ثبتولو خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې له ایران سره د شوې نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. اجمل اندو نور جزئیات.
په دې قانوني دا وکی چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلې ویل شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اټومي توافق سرغړاوی کړی. آی سی جی یا د عدالت لپاره نړیوالې محکمې د سې شنبې په ورځ دا خبره یو ورځ وروسته لاغې تایید کړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر ولیکل ل آی سی جی سره یې قضیه ثبت کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو سره پر ایران د یو اړخیزو بندیزونو د غیر قانوني بیا لګولو په خاطر محاسبه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر زیاته کړې د امریکا لخوا ډیپلوماسۍ او خپلو قانوني تعهداتو ته د سپکاوي په وړاندې ایران د قانون حاکمیت ته ژمن دی. د جواد ظریف په وینا دا ډیره مهمه ده چې د هغه څه په وړاندې مبارزه وشي چې نوموړي د امریکا لخوا د نړیوال قانون ماتول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نمونه خودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ایران ادعا بیا اساسه ده واشنگټن نیت لري چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه کلکه دفاع وکړي. په 2015 کال کې ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو امریکا، روسیې، فرانسې، چین، جرمني او برتانیا سره د خپل اټومي پروګرام د محدودولو توافق لاسلیک کړ چې په بدل کې نړیوال ټولنې پر دې هیواد د لګیدلو نړیوالو بندیزونو لري کېدل ومنل. که څه هم په دې هیواد د امریکا یو لړ بندیزونه لا هم پر ځای و خو د نړیوالو بندیزونو لري کېدو له ایران سره مرسته وکړه چې خپل تیل او طبي ګاز د نړۍ په مارکیټونو کې وپلوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ایران سره شوی تړون له نیمګړتیاو ډک بولی د مې په میاشت کې په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالات له تړون څخه وایستل او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. تیره اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا متحده ایالات پر ایران بندیزونه زیاتوي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه په یو خاص وخت کې به دوی ماته ووایي چې راځه په یو نوي توافق خبرې وکړو او موږ به یو نوی تړون وکړو. خود ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د سې شنبې په ورځ ویل کچېرې ټرمپ غواړي د دې تړون څخه تلوتل وروسته خبري اترې وکړي نو مجبور دی چې د دې خبرو غوښتنه د خپل وکړي، ځکه د ښاغلي قاسمی په وینا د ایران مشرتابه د محل د امریکا له متحده ایالاتو سره هیڅ ډول خبرې کول نه غواړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
مرانه چې لمونږ سره پاتې استه اوس هم اسمت څاروان د بایسکل د چلوونکو لپاره یو جالب مطلب وایي.
له ډیره وخت په دې فکر کې شي چې سپکاو په عین حال کې قاتیدونکو بایسکل جوړ شي چې خلک د تفریح او سفر په وخت له ځان سره وړلی شي. د بایسکل د مینوالو دا هیله پرو درایف کمپنۍ پوره کړه. دې کمپنۍ د همنګ برید الکترونیک په نوم سپک او قاتیدونکی بایسکل جوړ کړی او وایي چې په نړۍ کې تر دې سپک بایسکلونه نشته. بې له شکه قاتیدونکي بایسکلونه تر دې وړاندې هم جوړ شوي او خلک ورڅخه کار اخلي، خو د پرو درایف کمپنۍ د بایسکلونو لویه ځانګړتیا دا ده چې سپک دي او په اسانۍ څوک په لاس کې وړلی شي. د دې بایسکل وزن څه باندې 6.5 کیلو دی، یو ډول یې هم 10.5 کیلو ته رسیږي. د دغه بایسکل په باډۍ کې له کاربن څخه کار اخیستل شوی، انجن یې 250 واټه او د لیتیم بیټرۍ په ساعت کې 1.6 واټه ده. بله ښېګڼه یې دا ده چې بلوتوت پکې کار کوي چې له دې لارې له ځیرک یا سمارټ هیډفون او کمپیوټر سره وصل کیږي. د دې بایسکل هیډفون د لارښود یا نیویګیټر کار هم ورکوي. د سرعت په اړه یې ویل شوي چې په پیل کې سرعت په ساعت کې 8 کیلومتره ته رسیږي، خو وروسته په ساعت کې 25 کیلومترو ته زیاتېدای شي. بیټرۍ په 2.5 ساعته کې چارجېږي او اوس یې بیه $6000 ټاکل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. لنډو خبرو ته ښه راغلی. د افغانستان جوړی ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند محمد هارون چخنسوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. د هلمند والی وای د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبری بریدونه زیات کړي دي. په زندانونو باندې د افغان ځواکونو د حمله په لړکی پرون په مساکله کې د طالبانو لیگو زندان څلور اتیا کسان را خوشی شوې دي. روسیه او تاجکستان د سیشن په پرز افغانستان سره په پوله شریک فوزی تمرینات پیل کړل چې چارواکو یې هدف له افغانستان سره افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو په وړاندې چمتووالی بللی دی. د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید شیخ آفتاب احمد په پنجاب ایالت کې لیو برید روغ وتلی دی. شیخ احمد د نواز شریف د ګوند لخوا کاندید شوی دی. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایله مني چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفدارۍ لاسوهنه کړې. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس facebook.com/azadiradio. او اوس هم رازو یو راپور ته چې له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل را لېږلې. د سیشنبه په ورځ د خوست یو مرکزی لیسې په انګړ کې د یاد ولایت د نام نو سیمو د سلګونو زده کوونکو د اوسېدو لپاره د لیلی د سلور پولیسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د لیلی یاد ودانۍ چې د غرغښت لیسې په انګړ کې د افغان دولت له بودیجې څخه د 30 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، ودانۍ د چارې په 2 کلونو کې بشپړې شي. په دې اړه پام وکړئ د لوخیل رپورت.
په خوست کې هم یو شمیر سیمې او ولسوالۍ داسې دي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې زده کوونکي نشي کولی په منظم ډول ښوونځیو ته ولاړ شي او یا پوره زده کړې وکړي. په همدې موخه د خلکو او ځایي ادارې د پرلپسې غوښتنو له کبله بالاخره په خوست کې د ناامنو سیمو زده کوونکو لپاره د خوست ښار د غرغښت د تاریخي لیسې په انګړ کې د لیلیې د جوړولو چارې پیل شوې. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې لیلیې جوړېدل به د ناامنو سیمو زده کوونکو لپاره یو فرصت وي چې په ما فضا کې خپل زده کړی وکي.
بدبختانه د خوست ولایت په شمیر ولسوالیو کې زموږ تنقیز وانه نشول توانېدل چې په ولسوالیو کې درسونه وایي د مختلفو امنیتی لامینونو له امله. د دغه لیلی په تکمیلی دو سره به 200 سالور او یا تنه هغه واجد شرایط ځوانان چې په ولسوالیو کې زده کړې نشي کولای د دې لیلی د ټولو امکاناتو څخه د خپل ژوند د بهبود او د خپل ښوونځي ژوند د خوال لپاره استفاده وکوي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې د نام نسیم زده کوونکو لپاره د لیلی جوړول یو ښه پرمختګ وباله، خو زیاته کړه چې په دې ولایت کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا ډیره ده او دا یوه لیلی ورته بسنه نه کوي. حکم خان حبیبی د دې پروژې د تخنیکی مسایلو په باب هم معلومات وړاندې کړل او وی ویل
د معرفت د پرمختګ لپاره دغه څلور پولیسه ودانۍ چې مجموعا 2 اویا اتاقونه لري دا به د 3 میلیونه افغانۍ په لګښت سی بودیجې دولت ورکوي دا به 2 کرونو په موده کې په اساسي ډول باندې جوړیږي او کارونه به بشپړیږي.
خوست والی وړاندېول د پوهنې بهیر د ځای ادارې په لومړیتوبونه کې دی او د دې بهیر د خواله لپاره به خپل هڅې روانې وساتي. په خوست کې د زده کوونکو د لیلې د بنسټ ډبرې د کې خودو په مخه هم یو غونډه جوړه شوې وه. قومي مشر شاپور ول
نو پیشرفت ګلم د یو چا د پورا چې دی وړي چې تعلیم وکړي او ته شرایط نو مسای او د ډیرې فن دوران د زمون رشي ایلیا کیږي بو دوته به د پورا د فارو چې خو د تدریس ټول شرایط مداوي
کته هم د خوست پیاوش مرسی ما اول سوالی کې نام نشته. خود دې ولایت یو خوانځي هم د زدکونکو پر مخ نه دی تړلای. دا په داسې حال کې ده چې خواوشا لس میاشتې وړاندې هم د خوست د قومونو او سرحدونو چار ریاست په انګړ کې د قبایل د لیسې او لیلیې د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شوي چې تر راتلونکو درې میاشتې به یې ودانیزې چارې بشپړې شي. تمه ده چې د قبایلو په لیسه او لیلیه کې به د پولې د پورې غاړې د قبایلي سیمو سلګونه ځوانانو ته هم د زده کړو او اوسېدو زمینه برابره شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د نورستان د مرکز پارون په ګډون په دریو اداري وایدونو کې د کرنې وزارت لخوا نه وشتو به وزلو میرمنو ته د کرنې په هدف شنی خونی جوړ شوی چې ښه نتیجه ورکړي ده. د نورستان د مرکز پارون له خزو سره خبري شوې دي. په دې اړه ریپورت روح الله انوري جوړ کړی دی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خبر شي.
د نورستان کرنې ریاست کې د باغداري او مالداري د چارو مسؤل انجنیر هدایت الله د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان په واما وانټویګل ولسوالۍ او مرکز پارون کې د غریبو او بیوسو ښځو لپاره 29 شنی خونې جوړې کړې چې اوس په کې ډول ډول سبزیجات کرلي او ښه حاصل ورکړي دي.
اصلا د شنی خونې یا گرین هاوسونه د همدې منطقو لپاره جوړې کیږي ځکه کوم یخ منطقې چې نو د شنی خونې موږ ابادال جوړی شي. فصل بدل موږ ته نباتات تولید کړي، بادرنګ تولیدو، رومیان تولیدو، ټیپر تولیدو، پالک تولیدو، ګلپیم تولید کړی دی په همدې گرین هاوسونو کې. نو درحاله چې اوس په جلال آباد کې اوس ګلپی او ملی او دا شیان نشته، مګر دلته موږ په گرین هاوسونو کې تولید کړی دي.
مسؤلین وایي پوخا په پارون کې د سبزیجاتو کرل او کارول دود نه وو، خو د شنو خونو جوړېدلو او حاصل ورکولو سره خلکو د سبزیجاتو استعمال او کرته مخه کړې ده. دوه میرمنې چې ورته کرنې او مالداری ریاست لخوا شنی خونی جوړی شوی په یاد خونو خوخې دی او وای
زمانو مالیه زه په ماندی کلی کې سیدون کیم او دغه دی کې ټماټر، بادرنګ، مرچ، نورې دا ګلان دي، نور سبزیجات دي، هلته او چولی پنوم دی یو بل هغه موږ اچولی دی. ډېر ګټور شی دی. مخکې د کونړ نه جلال آباد نه راتله موږ ته ډېر مشکل تمامېدل، موږ اغستلی نه شو.
زما نوم مالکه دی، بګی مټال ولسوالۍ نه یم او دا گرین هاوس چې دی موږ ته زراعت ریاست نه را کړی دی. موږ ته تاسو پکې سبزی وکړی، دې ته ډېر خوشحاله. نور کلب چې بهر پټو کې موږ سبزی کرل نو داسې بیخي کم دا حاصل وای را کولو، بیخي داسې وو چې بیخي خراب بم شو، لاندې په ځمکه به لګېدل، لږ به حاصل را کولو. دیزل دونه دی چې یو پدرې دی.
دوی وای په نورستان کې د کرکیلې ټول کارونه د خزو په غاړه دي او په ډیرو سختو شرایطو کې خپل ورځنی ژوند تر سره کوي. نو حکومت ته پکار دي چې نورو مجبورو او غریبو میرمنو ته هم دغه ډول شنی خونی جوړ کړي.
موږ غواړو چې نورم د نورستان لپاره نورم همکاري وشي، نور هر قسم موږ ته پارچی شي چې راځي هغه موږ ته راشي.
غوښتنم دا ده چې بس کال ته درال نور دغه راکی دا گرین هاوسونه دراته راکی او سودانی.
انجنیر هدایت الله به ډاډ ورکوي چې راتلونکي کال کې به په نورستان کې د شنو خونو شمیر څو چنده زیات او نور ولسوالی تبی هم او غزوی
موږ توادار کو موږ په نیو آینده کال کې پروگرام لرو د گرین هاوسونو او سکل کده نه وي سو کال ته د دې درې چند شاید وي یا به څلور چند
خلک وای د خزو د ژوند د خوالی پونوم افغانستان سره په میلیونونو ډالر مرستې وشوي خو په نورستان کې خزي د پخوا په څیر د شاقه او د کرکلی کارونو سره مخ دي او د لومړی ځل دی چې نه وشتو ته یې شنی خونی جوړیږي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومنې ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونې راغلي پیغامونه در تخبروم چې پر بلا بلا ستونزو او موضوعاتو مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکې کړې دي او د غرض به د افغان کډوالو په ناغوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لیو مسول سره به خبرې پرې واوري لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره یې په دې پیغام کې شریکې کړې دي
اورم سلام علیکم بابا سلام او مزمنداری او فادی او غریب یو نو د فراد ولایت مې د انازرې د ولسوالۍ مې د غزما پیغام نشر کړ نو دا چې مالو سره فال دي چې دا چې په تلو د چې د خبرانو نه نه دي نو د څه پازا دی او خروان دې په خلوې دا په 50000 افغاني به کوي د ښه دا چې کړي چې دا مالو څه مودا چې کړي دي چې سره دا چې و شو خپل پر مخ باندې نو ما دغه د ازادي راځو خرڅو کوته دغه دغه د مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشانو خوارانو سره وکړي خدای پاک مو ملته
بله سلام علیکم دا ورنه چې ما د کندهار د ولایت ناری کنه ولدا بعد منګه دا خوښ کړ د حکومت څخه منګه خپل تنخواه خپل ماشونه ازادي کوټه مې ترای کړ ولې چې منګه په شپږ وو میاشت اته میاشت منګه ماشونه نه ګرځېدلې وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاهد الباکی ام د خلمن ولایت فتماس کې ورور مشکل مداغه دی پسته د یو کال وسو چې د ورو وس کمی پرې کړی د خالي یو د یاسان انتظار د مساله ده دغه خلک د پټو چې ورته دی وسې نن راځي سبا راځي په دې ما بل چې یو کال وخت کې وسو تقریبا په سلا او خلک بنا چې دغه انتظار چې نن ورځ سبا ورځ نیما شنو د سات خیدان پکښ نه سره پیغام وسره
السلام علیکم محمد خان خپلواکم دا فراه ولایت در سره د چلی کوم سرکار شیم بعد سلام ورسته غواړم چې زموږ د اوبو بند فراه ولایت آیا تر اوسه پورې ولې دا سم پریکړه نه ده پرسوي چې اندې رسمي کار شروع شي ځکه چې مرکزی حکومت نه موږ دا غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د پونه چې او د دې ټول فراه ډیره سیمه ده نو ځکه چې موږ دا غواړو چې دا سره تاسو مو پښنو باغو بدل شي او پښنو کښتو باندې بدل شي لا تاسو ته امه
السلام علیکم زاب وسیل کو زید زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د صفا ولسوالی په ولایت کې شیتو ډیر خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې کای زه یو سیګریټ څکوي باره د سیګریټ څخه نه دی ته په لاس ورکړي دا وس د شه د فارغ شو یو ناز کوي سیګریټ څخه ما خپل خپل سترګو دي اښنه یو مال څه سوال اوسو هغه په دسترګو خدا خلک باندې سیګریټ د کاشکی چې یې فوکې نو دا د خلک یې نو ما د خلک ته دا د ورځې وروي چې نن سیګریټ په لاس ورنه کې په خپل د سره پر ویلا نه غواړي چې هغه مخ ته خېز کې چې بیا بل د بلاس کې څه ورک شوی چې وینځه یې څکوه سوال نه وي اکه چې نو واخ دا نو وس څنګه خوند کې دا غس برابر وي په نشو اختر ما دا خبر دا او بل ځای زه وس د مټر فورم د کندهار کابل په لوي لار ونی دا جندک په علاقه کې دربار سیمه کې څه دا یو څه دا کنډکټ دی دا کنډکټ اسکرو ام روان ته ام روان را وګرځو وای چرس تر سره دی هغه وای وره سره دی برای چرس ورکې او ټوټه وای وسنو
کم یو دانه پر چیک درته وویلم نو هغه وایي بس مننه څه کوم. نو دا زموږ لیست دی چې خلک څه داسې دغه کوي. نو دا څه رقم به نشي کوي په افغانستان کښې باندې دا غوښتنه یم.
السلام علیکم. د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د یونیسف د اروان د دفتر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کښې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ساو د جزا د درو میاشتو ماشونه زموږ څخه ګرځولي دي او د یو لس ورځې پنځلس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته ویله چې ستاسې ماشونه نه دي راغلي ستاسې کورسونه درې میاشتې مخکې بند شوي ولو. موږ ویل تاسې خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وایي نه نور به موږ دا کورسونه بیا نه ورته ویلی. موږ الزیري ورکړی دي الزیري مو اضافه کړې ده لیکن ماشونه نه دي راغلي په خپل سر باندې دا کورسونه بند شوي دي نه پوه شو مقصد ولي چېرې مقصد دی کوم ثبوت غواړي ټول ثبوتونه لرو چې موږ درې میاشتې دغه کورسونه ورته ویلي دي او زموږ ماشونه نه دي راکول شوي. نو دا زموږ غوښتنه دي تر اړوند مربوطه شعبې پورې ورسېږي. وسلام.
بلې السلام علیکم. سلام تاسو ته یو سلام د غزې راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته. دلته د هلمند ولایت په مرکز کښې یا په ولسي ولسوالۍ کښې هغه اوبه چې موږ باید وکاروو هغه دغه ایران کاروي او دلته په دښتو کښې اوس داسې څه رامنځته شوي چې درلې ویل شوي دي او د هغه غزې څخه بیا اوبه رامنځته اوبه راځي او ډېر د اوبو او بل د هلمند ولایت ور ته داسې شیان راچول کړي چې هغه